امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د ثور د میاشه اتلسمه د مېله اتم سره برابر ده امریکا خاګاش نارادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په فایل کې د مهمو خبرونو سر کې کیوري
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د کورنۍ چار وزارت د فساد زړه دی او باید پکې اساسي اصلاحات راشي ایران د وسلوال پاوس لوی درستیز پاکستان ته خبرداري ورکړای او د مدیترانی په بحیره کې سلګونه پناه غوښتونکي په دې تیرو دوه ورځو کې ډوب شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې هر کال څه باندې 4000 تنه د ترافیکي پیښو له امله مري کونړ کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د تشدد په دوام کورنۍ له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې د سواد زده کړو د بهیر د ارزولو وروسته یې د دغه بهیر په درسي نصاب کې بدلون راوستی درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ اوس درته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د فساد پر ضد د پراخې مبارزې په نامه د اروپایي ټولنې دریم کلینی کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د افغانستان په امنیتي سکتور کې د کورنۍ چارو وزارت د فساد زړه دی او باید اساسي اصلاحات پکې راشي ښاغلي غنی وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې افغان حکومت د تدارکاتو ښاروالیو ګمرکونو تړونونو او بانکوالۍ په برخه کې د پام وړ اصلاحات راوستي دي چې پر وینا یې یوازې د تدارکاتو په برخه کې یې نوي غیر معیاري تړونونه چړلې دي جمهور رئیس اشرف غنی اداري فساد په دې هیواد کې د سرطان د ناروغۍ په توګه یاد کړ او د نړیوالې ټولنې نه یې وغوښتل چې دغه پدیدې پر ضد مبارزه کې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د ننګرهار ولایت د چین او نازیانو ولسوالیو کې د اسلامي دولت یادایش په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي د کورنۍ چار وزارت وایي چې د داعش د ډلې د 4000 وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ د اسلامي خلافت پر نامه د دغه ډلې یوه راډیوي دستګاه هم له منځه تللې ده د کورنۍ چار وزارت لخوا په یو خپور شوي بیان کې د داعش د راډیو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د ډنډې پټان ولسوالۍ په نری کوتل سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو په هوایي برید کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې د هوایي برید نن سهار وختي شوی دی هغه زیاته کړه چې په برید کې یو تن وسلوال ټپي شوی او ورسره سپکې او درنې وسلې هم له منځه تللې دي په خپله وسلوالو طالبانو د دې برید په هکله څه نه دي ویلي او دا هم نړیوال خبرونه چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د 214 درې امنیتي مامورین زخمیان کړي دي لمړی چاودنه د نجونو د یو خونځي د ودانۍ دروازه زیانمنه کړې ده خو زده کوونکي یې نه دی ژوبل کړي پولیسو په سیمه کې یو بل بم هم خونسا کړی دی په بلې چاودنه کې د پاکستان د ترګرۍ ضد مامورینو یو نقلیه وسیله په نښه شوې ده چې پکې سپاره کسان زخمیان شوي دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو چاودنو د کولو ادعا نه ده کړې د ایران د وسلوال پاوس لوی درستیز نن د دوشنبه پرس خبرداري ورکړی دی چې که اسلام آباد د ایران سره په پوله د سونی جنگیالیو د بریدونو مخنیوي ونه کی تهران به دننه په پاکستان کې د یاغیانو د پټیدو ځایونه پرخه کی تیره میاشت لست ایرانی سرحدي ساتونکي سختدریز وژلي ول ایران وایي دا د جیش العدل په نامه د سونی سختدریز ډلې کار دی چې ایرانی ساتونکي یې دننه د پاکستان نه په لری وشتونکو ټوپک وشتلی دي دیرنا خبر ایجنس د ایران د وسلوال پاوز د لوی درسیز برید جنرال محمد باقری له قوله لیکلی دی چې مونږ د دغه وضعیت دوام نشو منلای هغه ویلی ته ملری چې پاکستانی چارواکي سرحد کنټرول کی تروریستان ونیسي او د هغوی مرکزونه وتړي د برتانی صدر اعظم تیریزامی وایي هیواد به لدی ورسته لزګونه زره کډوال ومني میرمن می وای ک د برتانی در روانې میاشتې انتخابات یو غټل محافظه کار غوندې ژوند دی چې د کډوالو د منلو شمیر به لزګونو زرګونو تراټیر کی. رویټرز وای د برتانی صدر اعظم وویل دا مهمه ده چې موږ د بهیر همدا روان وساتو او روان به وساتو چې د کډوالو شمیر یو ثابت حالت ته ورسوو. رسمي شمیر ښیي چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې 2,03,000 کډوال برتانیې ته تللي دي چې دا شمیر د وړم کال په پرتله 9,00,000 کم شوی دی. جاپان او هند د یو بل سره د نظامی همکاریو د زیاتېدو ژمنې وکړلې. د هند دفاع وزیر ارون جیټلی نن په ټوکیو کې د جاپان د دفاع د وزیر ټومومی اناډا سره وکتل او هیله یې وښوده چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره به په ګډه کار کوي. تمه کیږي چې د هند، امریکا او جاپان بحري ځواکونه هم د همدې کال د جولای په میاشت کې ګډ تمرینات وکړي چې د هند دفاع وزیر هرکلی کړی او ویلي دي دغه تمرینات به د آرام سمندر د هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم قوي کړي. هند او جاپان په داس حال کې د نظامی همکاریو د زیاتېدو خبره کوي چې په سیمه کې د چین متجاوزانه فعالیتونه زیات شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم هغه نظریه رد کړله چې ګواکې د څلورو خوندي سیمو امنیت به بهرني هیوادونه ساتي. دغه خوندي سیمې د روسیې، ایران او ترکیې په همکاري جوړې شوې دي. د بهرنیو چارو وزیر وایي یوازې د روسیې نظامی پولیسو ته به اجازه ورکړي چې په دغه خوندي سیمو کې ګزمې وکړي چې د مخکې نه هلته دیره دي. ولید المعلم نن د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد به یې په دې موافقې عمل وکړي او زیاته کړه چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې سړی ووایي آیا دا موافقه به کامیابه شي او کنه. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي چې په سوریه کې د روسیې لخوا د خوندي سیمو پلان به د نږدې نه څاري. د دفاع وزیر وویل چې جنجال ټول په جزئیاتو کې دی، معنا دا چې اوس د پلان لمړنۍ ورځې دي او وروسته به هر څه وکتل شي. په سوریه کې د همدې تېرې جمعې د شپې راهیسې خوندي سیمې نافذه شوې دي. روسیې ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو الوتکې نشي کولی چې په دغه سیمو پروازونه وکړي او بمباری وکړي. د مدیترانې په بحرې کې سلګونه پناه غوښتونکي په دې تېرو دوه ورځو کې ډوب شوي دي. هغه کسان چې ژوندي ژغورل شوي وایي چې د لیبیا په ساحل کې د 200 نه زیات کسان په اوبو کې ډوب شوي دي او دا ویره موجوده ده چې ټول به یې مړه شوي وي. د ځینو کسانو مړی د ساحل په غاړه کې پیدا شوي دي چې کوچني ماشومان هم پکې شامل دي. د لیبیا او ایټالیا ساحلي ګارد وایي چې هغوی د پنجشنبې د ورځې را په دې خوا تقریبا 1,015 کسان د ډوبېدو نه ژغورلي دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا سنا مجلس نن د جمهوري ریاست د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو پر مسلې بیا بحث کوي. د امریکا یوه پخوانۍ څارنواله سیلی یاټس چې د جمهوري رئیس ټرمپ د کار په پیل کې د لنډې مودې لپاره د سرپرستۍ لوی څارنوالۍ په توګه کار کوه د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې غونډې کې ګډون کوي. میرمن سالیبا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د پخواني سلاکار مایکل فلین او په واشنگټن کې د روسیې د سفیر ترمنځ د پټو اړیکو په باب سناتورانو ته معلومات ورکړي. جمهور رئیس ټرمپ مایکل فلین له روسیې ډیپلوماتانو سره د خبرو او د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ته د دروغو د ویلو په تور له دندې لرې کړه. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم پاموکي لومړی رپورټ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې هر کال څه باندې 4,000 تنه د ترافیکي پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه سازمان وایي چې د ډرایورانو لخوا د نشه یي توکو استعمال او ګړندی تګ، د معیاري سړکونو نشتوالی، د سفر په مهال د کمربندونو نه تړل او په یو شمیر نورو برخو کې د ترافیکو د قوانینو نه مراعاتول په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه دي چې هر کال ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. پاموکي په دې اړه له کابل د خبریال لیمینیازی را لېږلی رپورټ ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د معیاري سړکونو نشتوالی او ترافیکي قوانینو ته د نه پاملرنې له امله هر کال څه د پاسه 4,000 تنه په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عامې روغتیا وزارت او روغتیا نړیوال سازمان لخوا د سړک د خوندیتوب نړیوال اونۍ ولمانځل شوه چې پکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو چارواکو هم ګډون کړی و. کابل کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي داود الطاف وویل چې ډېرې ترافیکي پیښې د ډریورانو لخوا د نشهیي توکو کارولو، بې احتیاطي او ګړندي تګ له امله رامنځته کیږي، او دغه راز د مسافرونو لخوا د سفر پر مهال د حفاظتي کمربندونو نه تړل په ترافیکي پیښو کې د زیاتې برګ ژوبلې لامل کیږي. د هغه پر وینا، هر کال 1.2 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې د ترافیکي پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې له دې شمېرې تیر کال یوازې په افغانستان کې 4,700 کسانو په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ښاغلی التافویل:
در نیمه از تصادفات
مرگبار جاره مرگون و پیخو کیچه پلگ او متوسط آید لرون که هوادون که پیخیگی یوازنه لاملی دیر سرعت دی. موک باید سک کال ده دی شعار پا تدویخ کیچه سرعت ملک کلی او جوان و جغوری خپل ونده واخلو.
خود افغانستان دی امی روختی وزارت وی لدغ وزارت سر سبت شوش میری خیی چه تیر کال ترافیکی پیخو لعملات سواواتش پیتتا نمره او شاو خواه 5500 نور تاپیان شوی دی. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د سړک د خوندیتوب د نړیوالې اونې په لمانځغونډه کې وویل:
وزارت ساتامې جمهوریت اسلامي افغانستان
دا عامې روغتیا وزارت د سړک د خوندیتوب نړیواله اونۍ په دې موخه لمانځي چې عامه پوهاوی ډیر شي او د ترافیکي پیښو له امله مسافرینو ته اوښتي مرګ ژوبلې کچه راټیټه شي. دا ناسته به په ټول هیواد کې د سړکونو د خوندیتوب او په دې اړه خلکو ته د پوهې ورکولو پیل وي.
د دغو چارواکو پر وینا څېړنو ښودلې چې د ترافیکي پیښو اصلي لامل په ښارونو او لویو لارو کې د موټرونو ګړندی تګ او زیات سرعت دی، چې له همدې امله نن د سړک د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ سږنی کمپاین د سرعت مکم کړی او د انسانانو ژوند او ژغورۍ په شعار سره پیل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ترافیکي د عمومي ریاست چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ترافیکي پیښو د رامنځته کیدو لاملونه 200 ډوله دي، چې تر ټولو مهم علتونه یې ډېر سرعت او د معیاري سړکونو نشتوالی دی. د کابل د ترافیکو استازی عبدالودود خیرخوا وویل چې په افغانستان کې ډېرې ترافیکي پیښې په لویو لارو کې کیږي چې د مسافرونو لخوا د کمربندونو د نه تړلو له امله ډېر تلفات لري. هغه وایي:
سړکونه باید داسې وي چې د تګ او راتګ کرښه پکې بېله وي. که چیرې موټر یو له بل څخه مخکې کیږي نو باید سره مخامخ نشي، خو کله چې د کندهار موټر کابل ته راځي او یا برعکس کار کیږي نو له یو بل سره مخامخ کیږي، چې دا پخپله د سړکونو د غیر معیاریتوب ښکارندوی کوي.
په افغانستان کې له جګړې وروسته ترافیکي پیښې تر ډېره د افغانانو ژوند ته ستر ګواښ دی. د ملکي تلفاتو په اړه د یونما د رپورټ له مخې 2014 کال کې د جګړې له امله یوازې 3,500 ملکي افغانان وژل شوي دي، خو ترافیکي پیښې هر کال د 4,700 کسانو ژوند اخلي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او رپورټونه اوري. دا هم بل رپورټ: کونړ کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د تشدد په دواړو په دوام کورنۍ له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي، چې د پاکستان د راکټي بریدونو له ویرې له خپلو مینو نه بې ځای شوي دي. دوی د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په یو وچ ډاک کې تر خیمو لاندې شپې سبا کوي. کونړ کې مقامات وایي چې اوس هم پاکستان په ځینو سیمو توغندي وري. زموږ همکار د دغو بې ځای شوو کورنیو لیدو ته ورغلی او دا رپورټ پی برابر کړی.
له ګڼو ننګونو سره ملګرو دغو کډوالو د کونړ په خاص کونړ کې له هغې سیمې سرونه راایستلي چې د ډیورند کرښې له هغې غاړې پر کلي توغندي راایستل کیږي.
موږ راغلي پاکستان طرفه، ګوړۍ راوړي، کورونه هم لګېږي او دلته راکو شوي ډاکې خپلې خیمې هم والي دي. چاته حکومت خیمې ورکړي دي او چاته هندي ورکړي. زمونږ لرګو سم زموږ مشکل دی، اوبو سم زموږ مشکل دی، ډاکټر سم زموږ مشکل دی. دونه پیسې راسه نشته دی، کار مونږ چې مثلا یک تو پیسې نغدې مالونه هغه هم خرڅ کړي، هغه هم دوه میاشتو درې میاشتو کې هم ختم یې کړی. اوس مونږ سره هېڅ شی هم نشته دی، اورې پرې سره ډاکې پراته یې، اورې نه سور شته دی، انم دغه شته دی، انم حکومت زموږ هم کوي. اورې
په دغه لویه وچه ډاګه کې د اوبو هېڅ بندوبست نشته. یوه ټاپکه په دیرش پاکستانی کلدار اخلي او غربت یې دومره دی چې ځینې کورنۍ آن د یوې اونۍ زړې اوبه تر ستوني تېری. دا خلک د خپلو خیمو د ټینګولو لپاره د کمرو پشتي راپورته کوي او وایي توپانونه زړې خیمې ودرېدلو ته نه پرېږدي.
دې خلکو په غرونو کې د پاکستانیو توغندیو له امله خپلې کورنۍ او سرونه دې ساحې ته راایستلې دي. اټکل کیږي چې تر 2,500 ډېرې کورنۍ په دغه ډا کې ژوند کوي، خو دلته ګرمي او توپانونه آرام ژوند ته نه پرېږدي.
دا داسې توپان راغی چې ټولو خیمې وزار کړی او او ماشومان په مخه کړ په دې ډاک او ټول ارڅ ګډ وډ ما مې لښو او منګم بعد په مخه کړو خین هم گزار کړو شپې نه تکلیفونه او لاسونه په خو کړو او ټول مارڅ ګډ وډ شو او په ټول ماشومان چې کړی او تسیدو او بس ایستروان
ست سره هم ژوندم څنګه تیریږي دلته څومره سخته ده
په تڼکار لمر کې دلته اوسېدلم له مرګ سره لوبې ګڼل کېږي. د خیمو په منځ کې کوچنیان او مېرمنې بلا ننګونې ګالي، خو دا بده ورځ پیچاره اوستې
او دغه ګولۍ ورېږي پر شپه راځي دغه ګولونه راغلي دلته همدې سلامه ده چې هر څه بېګا د لوښ لرګي ټول ایسته کندو ته سر راټولول.
هره کورنۍ د غربت او ناچارۍ د درد بلا کیسې لري. دوی وایي دوه میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه دغه پنغالي ته هیڅ حکومتي چارواکي سر نه دی ورښکاره کړی. د کونړ ولایتي ادارې ویلې چې ځینو موسساتو له دغه کډوالو سره یو څه نغدي د کالو کنډولو او خیمو مرسته کړې، خو ډیر دي چې لا کومکونه نه دي وررسېدلي.
دغه ته د ولایتي ادارې لخوا بار بار څوکر ته د سروې ټیمونه لیږل شوي دي او هغوی هغه غوښتنې د سروې ټیمونه به ولایتي ادارې سره شریکوي او هیله مند یو چې دغه مشکل ته لاسرسی وشي.
د پاکستانی اړخه د کونړ او ننګرهار په ګڼو سیمو د توغندیزو بریدونو لړۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې روانه ده. ولسي خلک وایي د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغان غاړې ډیر کلي له خلکو خالي شوي او اکثره د پردو په مینو کې ژوند کوي. ذبیح الله غازی، اشنا ټلویزیون، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې د سواد زده کړو د بهیر د ارزولو وروسته د دغه بهیر په درسي نصاب کې بدلون راوستی چې د نوو میتودونو نه د کار اخیستلو تر څنګ په دغه بهیر کې د خلکو ګډون ته زیاته پاملرنه شوې ده. اوس وخت کې په افغانستان کې هر کال تر 500,000 پورې خلک د سواد د زده کړو د کورسونو له لارې لیک او لوست زده کوي. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري رالیږلي رپورټ.
د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین سردار محمد رحیمی وایي چې د سواد د زده کړو په خوانی نصاب په ډیره بیله جوړ شوی او تر ډیره په دغه بهیر کې د خلکو ګډون ته ډیره پاملرنه نه وه شوې. سردار محمد رحیمی چې نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د 15 ولایتونو د سواد د زده کړو د امیرانو لپاره د نوي درسي نصاب سره د آشنا کېدو یو سیمینار ته خبرې کولې ویل چې د دې سربیره په زاړه نصاب کې ډیری املایي، انشایي او تخنیکي ستونزې هم موجودې وي.
به همون دلیل هم میزان مؤثریت و میزان موفقیت برنامه سواد آموزی
تغییر رحیمی ویل ده همدی لامل ده زور نصاب ده کتابون و تدریس ده غیزمنتوب و بریالیتوب کشه را چیچه ایدلا او منتل ده به سواده لور تا سنی دلو تولگیو تا ده نه هزر ایدلو او یا هم لو تولگیو ده تیختی و پا تولگیو که زکون که ده نه لیوالتیه سوندی سر مخو. تغییر رحیمی ویل چی ده دوی سیرینی خیلی چی ده سواد ده زکرو ده زکون که ده سواد ده زکرو سر ده نه لیوالتیه و لوی دلیل ده دغه بهیر ده نصاب ده کتابونو ده مح توا کمزوری و د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین په کلو باندې کې د سواد د زده کړو د پروګرام د پلي کېدو په برخه کې د ستونزو یادونه هم وکړه. ویل چې د مخه په دغه پروګرام کې د کلیوالو ګډون ته چندانی پاملرنه نه وشوي،
چرا که اگر مالکیت برنامه سواد آموزی به مردم واگذار شوه مردم بهترین امانت.
خغلی رحیمی ویل د دې لپاره چې کچيري د پروګرام مالکیت خلکو ته وسپارل شي خلک تر ټولو ښه امانتداران دي چې دولت ته سپاري. خغلی رحیمی وایي چې دوی پریکړه کړې چې له دې وروسته د سواد د زده کړو خونکی په خپل خلک غوړه کی او ځکهونکی د کلیوالو شوراګانو لخوا غوړه شي او د پوهنې وزارت یو دي د بهیل وساري. هغه وی دا کار به د فساد په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. اوس په افغانستان کې وزره شپته د سواد د زده کړو کورسونه پرانیستي دي. د پوهنې وزارت وایي چې هر کال په دغه هیواد کې تر 500,000 پورې نالوستي کسان د دغو کورسونو له لارې لیک لوست زده کوي. د سواد زده کړو په کورسونو کې د سړو تر څنګ ښځې هم په زده کړو بوختې دي. په افغانستان کې د جګړو دوام او ټولنیزو ستونزو د ژوند د نورو برخو په څیر د ښځو د لیک لوست زده کړو کړو مخه هم نیولې ده. خداسي سیمي هم شته چې خود ټولنیز ستونزې شاته پریخي او د لیکلوس ذکر ته مخه کړې ده. د خوص ولایت د کوربزو په ولسوالۍ کې وینجلی چې د سیوا ذکر نه همیشه کورسې بشپړ کړي، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې خوشاله ده چې لیکلوس یې ذکر او اوس په خار کې د ډاکټرانو لوهي په خپل لوستې شي
چې ډاکټر ته لور شو لو خای علی شو هر څه علی شو نسخه کې کوم نوم شمیره چې وی هغه علی شو ټلیفون شمیره علی شو دومره خپل گزاره پکو
کسان په افغانستان کې په دې شپږ کالو کې په خونځیو کې ځکون کشمیر د 2000 وړاندې کلونو پرتله خورا زیات شوی، خو لا هم د جنگ او نامنۍ لامل په دغه هیواد کې په سلګونو زره ماشومان چې عمر یې خونځیو ته د تللو له عمر سره برابر دي له خونځیو بهر پاتې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د سواد کچه 9% ته رسیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د فرانسې په انتخاباتو کې ایمانوئل ماکرون د اکثریت رایو په ګټلو سره خپل سیال مارین لوپن ته ماتې ورکړه. ماکرون چې په اروپایي ټولنه کې فرانسې د پاتې کېدو ملاتړې دی د خلکو 15% رایې ګټلې دي، سیالۍ 40% رای خپلې کړې. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو ماکرون ته د بریا له امله مبارکي ویلې ده. په هکله یې په مو کې رپورټ ده.
نه دیرش کلن ایمانوئل ماکرون د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان جمهور رئیس و. تر دې وړاندې هیڅ کله انتخابي مقام نه و ګټلی، یوازې یو کال د اقتصاد وزیر و. خو اوس د فرانسې د سترو جنجالونو د حل کولو مسؤلیت ورلغاړي سو.
شیر کونسیتوایان، اون نوول پاج د نوتر لونګ استوار سوور سو سوار.
گرانو هیوادوالو، نن شپه زموږ د اوږده تاریخ یو نوی باب پرانستل شو. زه غواړم چې دا زموږ د هیلو او باور دوران شي. سر له سبا به زموږ نوی سیاسي ژوند پیل شي چې د ارزښتونو دوران به وي. د لومړۍ ورځې څخه به زموږ سیاست په ګڼ توکمیزو او دیموکراتیکو ارزښتونو ولاړ وي.
د
انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته ګڼ شمیر فرانسویانو د پاریس کار په مرکزي میدان کې خوشحالي وکړله.
زه د مارین لاپن له ګټلو وېرېدلم ځکه هغې په خلکو کې درز اچولی و.
روزګار، ترهګرۍ، مهاجرت او په فرانسه کې اوسېدونکي مسلمانان د کمپاین جنجالي موضوعګانې وې چې په لومړي ځل یې د فرانسې په څېر آزاده او د زغم ټولنه سره تقسیم کړې وه. د ډېرو فرانسویانو په اند کمپاین دومره تریخ و چې د فاشیزم څرک کاریده.
شي په دکور اوک ماکرون. زه د ماکرون د پالیسیو ملاتړ نه کوم. زه دومره پوهیږم چې د ده په حکومت کې به زه د خپلو احساساتو د څرګندولو حق لرم.
مارین لوپین په رسمي توګه ماته ومنله، خو پر پلویانو یې غږ وکړ چې مبارزې ته ادامه ورکړي.
زه پر ټولو هیوادپالو غږ کوم چې زموږ ستره سیاسي مبارزه سر له همدې نن شپې پیلېږي. په راتلونکو څو میاشتو کې فرانسه تر بل هر وخت تاسې ته اړتیا لري.
4 میلیونه فرانسویانو په رایګیری کې برخه وانخیستله، خو په پاریس کې د باران برسیره رای ورکوونکي په هغو ښوونځي کې راټول سوي وو چې د یهودانو د هغو 15 ماشومانو نومونه پکې لیکل شوي دي چې د نازیانو د مرګ کمپونو ته وړل سوي وو. د فرانسې تاریخي انتخابات وشول ځکه چې په معاصر جمهوریت کې په لومړي ځل د 2 سترو ګوندونو کاندیدان په وروستي پړاو کې نه ول. فرانسویانو د انقلاب پر ځای محتاطانه بدلون غوره وبلله. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدر منوریدونکو، تاسې د فرانسې د انتخاباتو په اړه چې نوی جمهور وټاکه رپورټ واوریده. په فرانسې کې د مشهورو او پخوانیو سیاست مدارانو په مقابل کې د میانه روا کاندید بری دغه هیواد سیاسي بڼه بدله کړه. د فرانسې نوی جمهور به په دغه ملک کې کوم بدلون نه راوړي؟ اسلامي نړۍ سره به یې اړیکې څنګه وي؟ دا او نورې پوښتنې د همدې موضوع په اړه په فرانسه کې میشت افغان اکبر سایلی امریکا غږ سره په مرکه کې ځواب کړي. مرکه یې په ګډه وو. د فرانسې نوی جمهور رئیس څوک او په سیاسي لحاظ د څه رقم فکر خاوند دی؟
د فرانسې نوې ولسمشر خاغلی ایمانوئل ماکرون د ډېرو لوړو تحصیلاتو خاوند دی او د سني ولسمشر په کابینه کې د څه مودې لپاره د اقتصاد وزیر پاتې شوی دی. د سني سیاست سره ډېر بلدتیا لري. ماکرون د خپلو انتخاباتي الزالو په وخت کې ویلي وو چې زه نه کلي پېژنم او نه چپ هغه شیان چې د منطقي لحاظ د فرانسې او د نړیوالو په ګټه وي، هغه یې ایدیولوژي ده. خو ما د پونژمیلتر چې سړی ورته ګوري، ښاغلی ماکرون منصفانه رهبر دی، یو کلاسیک سیاست ممکن په فرانسه کې عملي کړو.
خپل فرانسویان د نوي جمهور رئیس په راتلو د څه رقم یو تحول انتظار باسي او څه غوښتنې به ولري؟
د فرانسې د خلکو اوسني پرابلمونه په عمده توګه درې دي. لومړی ترس نه زیات د فرانسه کې بیکاري ده. فرانسویان د اووه شپېته میلیونه په شاوخوا کې دي، درې میلیونه بیکاران لري. دومه عمده ستونزه یې د امنیت او د توریزم سره مبارزه. په درېمه مرحله کې د چاپېریال ځینې مسلې دي. ښاغلی ماکرون د توریزم په ضد وایي چې باید تروریزم په ضد جدي اقدامات وشي او هغه پولیسی او استخباراتی موسسې چې په دې برخه کې کار کوي تحقیق وشي. او د اقتصادي په برخه کې دی وایي چې باید په قوانینو کې نرمش راشي چې څو د کار خاوندان وکړی شي چې کارګران په اسانه استخدام کړی شي. کوم وخت اقتصادي وده ژاب نه کړو اسانه یې کار وایستلی شي.
توقع څه ده چې د اروپایي ټولنې سره به یې اړیکې څنګه وي؟
ښاغلی ماکرون د اروپایي یو جدي طرفدار دی او د هڅه دا ده چې اروپایي اوسنۍ ټولنه لا نوره هم تقویه شي، حتی دی په دې اندازه باندې وړاندیز یې چې باید اروپایي ټولنه مشترکه بودیجه ولري، حتی مشترکه د دفاع یو سیستم ولري. نو له دې خاطره توقع لري چې په اروپا کې نور هم وحدت منځته راشي او مخکې لاړ شي.
بل د فرانسې د حکومت او د خلکو لپاره د اروپایي ټولنې غړیتوب او نه غړیتوب څومره مهم دی؟
د فرانسې ټول تحلیلګران په دې باندې متفق دي چې اروپایي ټولنه د فرانسې لپاره یو چانس دی. په دې ټولنه کې ډېر لوی بازار پیدا کړی دی. په دې ټولنه کې د یو د بل سره د ګډې همکارۍ لارې نه پیشرفتونه کړي دي. فرانسه په اروپایي ټولنه کې ډېر وړاندې تللې ده. ولې د خاطر د فرانسې د ټولنې اکثریت په دې خبره باندې خوشحاله دي چې په اروپایي ټولنه کې نور هم ورشامل شي او متحد شي.
بله، نوی کاندید میاناروا دی. میاناروی د فرانسې او نړۍ سره اړیکو په ارتباط په څه معنا؟
یعنې معنا دا ده چې که چېرته دی یو خواه انتخاب کړی و خواه به یا د روسیې ته متمایل کېده او یا به دا سیاست انتخاب و چې د امریکې د سیاست پلوی وي. مګر ماکرون وایي چې دته د سیاست د خارجي سیاست معیار د فرانسې د خلکو او د جهاني صلحې تامینول معیار دي. نو له دې لامله د خاطر منظور را ګڼل کېږي.
بله، په خپله د فرانسې په داخلي سیاست کې د نوي منتخب جمهور رئیس نه د څه رقم بدلون تمه کېدای شي؟
عمده ډول باندې خو فرانسې خلک توقع لري چې باید داسې لارې چارې وپلټلی شي چې په فرانسه کې بیکاري کمه شي او په عین زمان کې باید داسې ترتیبات ونیول شي چې د فرانسې د خلکو امنیت تامین شي او د معارف او د سي چار برخه کې هم ځینې ملاحظات شته دي چې دغو البته حل کول ډېر اسانه کار نه دی.
یوه پوښتنه چې نن سبا ډېره مطرح ده په ځانګړې توګه فرانسې په تړاو، اسلامي نړۍ سره اړیکې او د مهاجرو په وړاندې د دې هیواد پالیسي ده، اوس په دې دواړو برخو کې د څه رقم چلند او پالیسۍ توقع او تمه باید وشي د فرانسې د حکومت نه؟
د مخان په خپل انتخاباتي مبارزې کې په وارو وارو باندې ویلي وي چې دا خبره رښتیا ده چې فرانسه کې د افراطي مسلمانو له خوا نه ځینې ځانمرګي بریدونه وشول او د فرانسې خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. مګر د څو له لارې نه وتلو کسانو په ګناه باندې ټول اسلامي نړۍ او په تېره تېره د فرانسې مسلمانان باید ګار ونه ګڼل شي او د فرانسې خلک یې د دې نه خبردار کړي دي چې د تروریستان هدف دا دی چې د فرانسې د خلکو په منځ کې بې اتفاقي راولي، چې د فرانسې خلک یو د بل سره واچول شي او دا د تروریستان هغه ستراتیژیک هدف دی. خلک یې د دې خطر نه خبر کړي دي.
مننه سایل سپ کور ودان
کور ودان خره کی ورځ په خیر.
درنو ویدونکو پښتونخوا ته خبری خبرونه پام دی چې پای ته رسیدا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري او ریډلې مهیروي الله ماشي.